ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه خبري غړې کې تاسو ورکلې کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په مهمو موضوعاتو راپور نو تفسیر لرو کولمبې د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي مظاهره کړې ده. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نور ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوا کړې ده چې پولیس د بې اسناده افغانانو په نامه نیسي او زوروي یې. او امریکا وایي چې د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره چیانو چې د ډیرو عمرونو له 8 څخه تر 12 کلونو پورې وو د چمن د پرلت له ځای څخه پیل وکړ او د چمن ضلعي انتظامی دفتر پورې لاریون وکړ. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول او د چمن د خلکو لپاره د روزګار غوښتنه کوله. په دغه اړه د لاریې په نامه یوې ماشومې مشال ریډیو ته وویل
ما پلار ډرایور میشته کیږي د پاسپورت د وایل څخه بارډر نه د کللی ما کاګان نه کللی موږ پاسپورت نه منو موږ اخواته رشتي دي یو لا نو رندار جو درې نه رندار غانی راوس کړی جو خوندې مې له تور کړی دي موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د بې اسناد افغانانو د بسترو لړۍ پیل کړې او د چمن د کاروباریانو لپاره په پوله د تګ راتګ لپاره د ویزې او شرط د ویزې او پاسپورت شرط لازمي کړی دی. د دې پر ضد په چمن ښار کې سیاسي ګوندونو د کاروباریانو اتحادیو او ولسی مشرانو د اکتوبر 28 راهیسې احتجاجي پرلت غځولې دي. په دغه اړه د مظاهره چیانو حکومتي چارواکو ترمن سو واري خبرې هم شوې دي خو څه نتیجې نه دي ورکړې. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 28 څخه تر نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. د کروندګرو د ټولنې یو مخکښ مشر کاظم اچکزی پرون مشال لیډو ته وویل چې بزګر او باغوانان به د کار بندیز پر مهال د بلوچستان لوی لارې تړي او د برېښنا بیلونه به هم نه پرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اوبو او برېښنا چارو ادارې یعنی وابډا ورسره د بل ورکولو په بدل کې 8 ساعته د بجلی ورکولو موافقه کړې خو پوره کړې نه ده. بلخوا په کوټه کې د وابډا ویان محمد افضل بلوچ مشال روته ویلي دي چې کروندګرو ته د اربونو روپو بلونه پاتې دي چې لکه بلې ورته تر 3 ساعتونو زیاته بجلی نشي ورکولې. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوا کړې ده چې پولیس د بې اسناد افغانانو په نامه نیسي او زوروي یې. د حیدرآباد اوسیدونکي جان محمد خان پرون مشال لرو ته وویل چې په حیدرآباد جامشورو بدین او نورو ښارونو کې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي تانو ته بیایي او د پیسو تر اخستو وروسته یې خوشي کوي. تر دې مخکې هم په دغه صوبه کې میشتو پښتنو پر پولیسو د زورونو تورونه پوری کړی وو چې پر ضد یو شمېر ملتپاله ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو مظاهره هم کړې وې. بلخوا د سند چارواکي وایي چې پولیس یوازې د بې اسناد بهرنیانو د نیولو اجازه لري. د سند د کورونو چارو لنډمهالي وزیر حارث نواز پرون مشال لیډو ته وویل چې د ځینو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې اړوندو ادارو ته حکم ورکړی دی چې د پاکستان شناختی کارډ لرونکو او رجستر افغان کډوالو د گرفتاریو مخه ونیسي. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن وایي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د افغان زده کوونکو لپاره د وظیفو دریم پړاو پیل کړی دی. کمیشن نن مشال ریډیو ته په استولي یو خبر پاڼه کې ویلي چې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ یا وظیفې لپاره داخله پیل شوې دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې پړاو کې د 3.5 زره افغان زده کوونکو د زده کړې لپاره کوټه ایښودل شوې ده. دغه کوټه د پاکستان په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلي لپاره ده چې وبه کولی شي په طب انجینیرینګ زراعتو او کمپیوټر ساینس کې زده کړې حاصلې کړي. د درخواستونو د جمع کولو لپاره د نومبر 1 نیټه ورکړل شوې ده. او امریکا وایي د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر د نومبر په 14مه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې واشنگټن د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د سولې د خبرو ملاتړ ته دوام ورکوي. تر دې مخکې آذربایجان د نومبر په 14مه ویلي وو چې له ارمنیا سره د مذاکراتو په اړه په خبرو کې برخه نه اخلي چې روانه میاشت په امریکا کې پلان شوی وو. د آذربایجان د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا امکان نه لري چې د نومبر په 14مه په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنیا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ترسره شي. د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې دا پریکړه د آذربایجان عملیاتو ته په اشاره د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو د مرستیال وزیر د یو طرفه او تعصبي څرګندونو په ځواب کې کړې ده. اوبراین د امریکا د استادو جرګې د بارنو چارو کمیټې ته د نومبر 15مې په غونډه کې ویلي وو چې د سپتمبر 19مې د پیښو وروستو له آذربایجان سره هیڅ څه عادي نشي کېدی تر څو چې موږ د سولې په لاره کې پرمختګ ونه وینو. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدل شي. په چمن کې ماشومانو په پوله د حکومت لخوا د پاسپورت د شرط خلاف د احتجاجي مظاهرې للارې د حکومت د دغه پریکړې د واپس اغستو غوښتنه کړې ده.
موږ اخوا ته رښتې دي موږ پاسپورټ نه منو. زما پلار دا یوه میاشته کېږي چې د پاسپورټ د وجه سه بارډر له نه دي تللی.
د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې میش پښتانه وایي چې پولیس یې د بې اسناد افغان کډوالو په نامه نیسي او جیلونو ته استوي.
په دې کې د جمشورو کوټری نه هم خلک وړي دي، حیدرآباد شار نه خلک وړي دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پرورې په اتمه د عامو انتخاباتو اعلان کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو ولسی غونډې پیل کړې دي.
زمنګ چا سره دښمنه نشته، همنګ د ټوپک په زور، د کوټک په زور، یا په پلس زور طاقت او طاقتور نه منو.
د سیمې او نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړ اومبه موضوع ته په چمن کې تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو مشرانو غړو پلویانو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلاته دوام ورکړی دی. بلخوانن په دغه احتجاج کې د سیمې ماشومانو برخه اخیستې ده او غوښتنه کوي چې حکومت د خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. بلخواله پر لتوالو سره د بلوچستان فوزی او دغه صوبې نگران حکومتي چارواکو خبرې کړې دي خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل سمت شبنم راک.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د نومبر پر 14مه په چمن کې د ځایي اوسیدونکو ماشومان لخوا احتجاجي لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې د ماشومانو عمرونه له 2 کلونو څخه تر 12 کلونو پورې وو. په احتجاج کې شریک د لاری په نوم یوې ماشومې څه داسې وویل:
ما پلار د یو میاشت کېږي د پاسپورټ د وجه سه بارډر نه دی تللی، زما کاکا نه دی تللی، موږ پاسپورټ نه منو. موږ اخوا ته رښتې دي، یوه دانه ورېندار دوه درې دانې ورېندارګانې مې راوس کړي، دوه خوندې مې هلته ورکړي دي، موږ پاسپورټ نه منو. زما پلار د یو میاشت کېږي د پاسپورټ د وجه سه بارډر نه دی تللی.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن ښار کې د اکتوبر له 1مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو لخوا پرلت روان دی. پرلتوال وایي چې پر 14 نومبر به د چمن څخه افغانستان ته تلونکي لویې لار د هر ډول تګ راتګ او کاروباري موټرانو پر مخ وتړي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د نومبر پر 14مه مشالېډو ته وویل:
د جمعې ورځ ده، ټول ماشومان راوتلي دي، هیچا نه دي ورته ویلي. هغه ماشومان ډوډۍ نه لري، هغه د سکول لپاره پیسان نه لري، د مدرسې پیسان نه لري، د خپلو کپلو پیسې نه لري، د کور د کرایې پیسې نه لري، د خوراک شام د هغه پیسې نه لري. دا ټول روزګار پاک افغان بارډر سره مسئلے کو پاسپورټ رژیم خلاف دا راوتلی دي. نو دا پرشل تاریخه د لوی غټ لارون اعلان کړی دي چې هغه به بالکل د افغانستان سره د تجارت چې کوم لار به دا به بنده وي، تجارت به د افغانستان او د پاکستان تر مابین بالکل پر هغه بندي بندیز دي. یو شی نه کډوال دا هیڅوک بیا نه پرېږدي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد پښتون ژغورین غورځنګ د نومبر پر 18 له چمن څخه تر کوټ پورې د احتجاج په توګه مارچ یا پیدل مزل پیل کړی. د غورځنګ د کوټ مشر نورباچا د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دغه احتجاجي مارچ به تر کوټ پورې په 3-4 ورځ کې ورسي او هلته به پر لت ووهي.
زموږ لانګ مارچ نن باقاعده د چمنه سه پیل سو او دا به تر کوټې پورې جاری وي. یعنی موږ به د چمنه سه پر پښو باندې تر کوټې پورې سفر کوو چې دا به تقریبا 4 ورځې لګیږي. 4 ورځ به موږ کوټې ته رسیږو او بیا به هلته په کوټه کې دغه لانګ مارچ په یو ډېر لوی پراخ احتجاج باندې بدلیږي. زموږ غوښتنې دا دي چې دا یوه میاشت وسوله په چمن کې په زراو انسانان ناست دي، پرلتې وهلې دي، د دغه پرلت غوښتنې دي ومنل سي. دویم چې دا اوس نوې پالیسي دوی جوړه کړې ده چې پر ډیورین لاین باندې دوی پاسپورټ مسلطه کول غواړي. نو زموږ غوښتنه به دا وي چې دا فیصله دوی واپس واخلي، پاسپورټ موږ پر ډیورین لاین باندې نه منو. دریم دا چې اوس افغان کډوالو سره دوی کومه رویه کوي چې هغه دوی په زور باندې باسي، موږ د دې مخالفت کوو. څلورم دا چې موږ دا وخت هم تر یو درزن زیات ملګري د ریاست په زندانو کې دي چې هغه هیڅ قصور نه دی کړی. هغه یوازې دلته پر خپل وطن باندې امن غوښتی دي، د ترهګرۍ مخالفت یې کړی دي، پر خپلو وسایلو خپل اختیار غوښتی دي. نو موږ فوري طور دغه د خوشی کېدو مطالبه کوو.
د چمن پر لتوالو د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې اسلام آباد ته لیږلې چې هغوی د چمن د پرلتوالو ستونزې او غوښتنې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو خلکو ته د اکتوبر تر 1 پورې وخت ورکړی او له لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمن څو ځله خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بلوچستان لنډمهالي حکومت ویلي دي چې جربا د کروندګرو او د اوبو او برېښنا چارو ادارې یعنی وابډا ترمنځ اختلافات هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې کروندګرو د زیات برېښنایي پارچاو یا لوډ شډنګ پر ضد د نومبر 18 څخه په ټولو صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی او وایي چې د بجلی بلونه هم نه ورکوي. د کروندګرو ټولنې یو مخکښ مشال لیډو ته ویلي دي چې د غنمو د کښت وخت دی خو وابډا ورته لجمن سرسم 8 ساعته بجلی نه ورکوي. بل خو وابډا وایي چې کروندګر د برېښنا بلونه نه پرې کوي نو ځکه ورته زیات بجلی نشي ورکولی. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د کروندګرو اتحادیې یا زمیندار اکشن کمیټي پریکړه کړې ده چې د نومبر د میاشتې د 18 نیټ څخه به په ټوله صوبه کې نه هیوازي پیجام اړتال کوي، بلکې د دوی په خبره چې دا اړتال به تر ناڅرګنده وخت پورې روان وي او د اړتال پر مهال به دوی د بجلی بلان هم نه جمع کوي. په دې ترڅ کې د نومبر په 14 نیټه د مشالې ډوسره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرستیال مشر کاظم اڅکزي وویل چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې په صوبه کې د کروندګرو لپاره 2 ساعته بجلی بندوي چې له امله د دوی کښت او فصلونه د تباهۍ سره مخ شوي دي. د نوموړې په خبره چې د پرله پسې احتجاجو وروسته د صوبایي حکومت او وابډا د چارواکو سره تړون دوی لاسلیک کړی و چې هر زمیندار به د یو ټیوبویل پر سر په میاشت کې 2000 روپۍ بل ادا کوي، لیکن د ده په وینا چې حکومت او وابډا د هغه څخه پر شا تللی دي.
هغو سره موږ لیکلي و که د 6000 بجای موږ 2000 بل او میټران د لګولو تفصیل هغه ټولو سره وکړي، لکه د IMF شرط پر دې باندې لاګو شوی دی چې دوی وایي د مزرعي ټیوبویل ته به سبسیډي نه ورکول کېږي، او دا دې په 2023 په بجټ کې په شمسیانو کې راولي. موږ د دوی د دغه شی سره متفق یو، تر سولارایزیشن پورې پر زاړه شیډول باندې د بجلی سپلای بحالېدل ضروري په دا ده چې د بلوچستان د 80% خلکو روزګار زراعت دی چې تقریبا 90 لکه خلک جوړېږي.
په کوټه کې خبریال سید علي شاه وایي په کار دی چې مرکزي او صوبایي حکومت د کروندګرو دا ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
که د ایالت حکومت وي که د مرکز حکومت وي، دوی ټولو ته په کار دي چې دا کم زمینداران دي د دوی چې کومې خبرې دي هغه واوري، او په کار دا دی چې د کم د بجلی مسله ده دا حل کړي. یعنی په کوټه ښار کې دا وخت 8 غنټې 10 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ دی، نو ته اندازه کولی شي چې د بلوچستان چې کوم 6 دي دي په هغو کې څه صورت حال دی. 40 غنټې 22 غنټې د بلوچستان چې کوم کلي دي ضلعي دي، په دې ټولو کې هلته د بجلی لوډ شیډنګ دی. اوس وابدا والا دا وایي چې تر 400 عرب روپۍ زیات چې دي دا د زمیندارانو د هغو خلاف چې کوم بقایجات دي هغه به دا ورکوي. اوس د هغو پوزیشن داسې دی چې تیر کال د سیلاب د وجې د بارانو له وجې د هغو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی.
په دې ترڅ کې شم کله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوئ، نو هغه و مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به ډېر ژر د وابډا او کروندګرو ترمنځ د بجلی دا ستونزه هواره کړي.
موږ هڅه کوو چې د دوی سره د خبرو د اترو د لارې مسله حل کړو. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت د ادارې د برېښنا جوړولو کوم اداره ده د زمینداران ترمنځ په ځینې ایشوز باندې اوس هم یعنی اختلاف دی. موږ هڅه کوو چې دوی ترمنځ دا اختلاف ختم سي او یو جوړجاړي ته ورسیږو. نو موږ له دوی سره په خبرو کې یو، همدارنګه د فدرال حکومت د ادارې سره هم په خبرو کې یو. نو هیله ده چې د دې به یو حل راووځي ژر.
بل پلو ته د کروندګرو د اتحادیې د مشرانو په وینا چې اوس د صوبې په زیاترو برخو کې د غنمو د کرنې وخت دی، د کوم لپاره چې د اوبو زیاته اړتیا لیدل کېږي، او که وابډا په ورځ کې 8 ساعته ودی ته بجلی ورنه کړه، نو په نتیجه کې به د بلوچستان کروندګر د راتلونکي کال د غنمو د فصل څخه بې برخې پاتې شي. خو په کوټه کې د وابډا یا کیسکو د ادارې ویاند افضل بلوچ بیا و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بلوچستان پر کروندګرو پسې د وابډا په 40 روپۍ د بجلی د بلانو په توګه پاتې دي، چې له امله کیسکو په ورځ کې د صوبې و کروندګرو ته د 2 ساعتو څخه زیاته بجلی نشي ورکولی. د نوموړي په خبره چې د صوبې د کروندګرو د کویانو د روان کال د اکتوبر د میاشتې بل 5 عرب روپۍ څخه زیات جوړ شوی دی، خو د کروندګرو لخوا یوازې 14 لک روپۍ د بلانو په توګه جمع شوي دي.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
رضو رضون کو د پاکستان ځینو چارو ته د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا ویلي دي چې د فیض آباد د لاریون پریکړه په وخت نه عملي کېدو له وجې د 9 مئی غونډې پیښې رامنځته کیږي. پرون سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي دي چې د فیض آباد درنا کیس فیصله د تشدد پیښو او راتلونکو اندېښنو ته اشاره کوله، ولې د نظر سانې درخواستونو او د عدالت لخوا یا د مقدمه د اورېدنې لپاره نه مقررول له وجې په دغه فیصله عمل ونه شو. دا چې ولې ځینې عدالتي پریکړې کلونه واخلي او په وخت نه فیصله کیږي، په دغه اړه باندې معلومات د شبیر احمد جان پراپور کې.
په 14 نومبر سترې محکمې خپل پریکړه کې ویلي چې د 4 کلونو او 8 میاشتو پورې د فیض آباد درنا کیس د اورېدو لپاره نه مقررلو ذمواري عدالت مني، او ویلي دي په دې غرض چې د ولس باور په اداره بحال وساتي سپریم کورټ اعلان وکړ چې تیرو تېروتنو تکرار به نه کیږي. دغه حکم کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فائز عیسا ویلي چې په تېر وختونو کې د تشدد پیښو ذموار څوک نه دي نیول شوی او نه په دې اړه کمګام اخیستل شوی، نو ځکه د خپل مطلب لپاره د تشدد پیښې معمول ګرځېدلې، لکه د نهمۍ پیښه کوم چې د ولس سره ظلم دی. دوی حکم وکړ چې د فیض آباد تر نقیس بیا اوریدنه به په 2 جنوري 2024 کېږي. دا چې ولې ځینې عدالتي پریکړې په پاکستان کې کالونه اخلي، ولې ځینې فیصلې ډېر زر فیصله شي، نو په پېښور کې خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي چې پاکستان کې د هر حکومت او بیا د عدالت او ادارو خپل خپل ترجیحات وي او د هغې مطابق دوی چلیږي.
دا چې په پاکستان کې کم کیسونه چې کم کیږي، دا خو وقتاً فوقتاً د هر حکومت او د هر وخت د جج چې کمی مشر د هغې خپل داسې پرایورټیز ترجیحات وي او د هغې پالیسۍ وي چې د هغې مطابق هغه سیز چلی. دې نه مخکې نورو چې کوم ججانو هغې له به یو بل سیز زیات اهم ښکاري، هغوی به هغه کول. پاکستان کې به هم چې کوم هغه وخت کې ریاست او ادارې به وي د حکومت، هغوی فیض آباد درناکیس ته دومره اهمیت نه ورکولو. اوس چې کوم دی نو خلک لاړ، اوس نور خلک راغل.
دا چې قانون پوها په دې ببله څه نظر لري، د سپریم کورټ او پېښور های کورټ کې وکیل جرمان تاجک وایي چې دلته ادارې د یو بل اختیاراتو کې لاسوهنه کوي او بل غټه ذمواري په عدالت خپل هم ده. سرنګ تي چیف جسټس فایز عیسی خپل هم منلي
کانسټیټیوشن کې آرټیکل 38 هغه دا وایي چې سټیټ په ان ایکسپینسیو او ایکسپیډیشس جسټس پرووایډ کوي. نو هغه آرټیکل باندې پرنسپل او پالیسی باندې تر اوسه پورې د پراپر عمل نه لري شوی. سپریم کورټ کې زموږ کیسونه ډېر زیات ډیلې کیږي، دا زموږ بدقسمتي ده. بیا سوبر فیض آباد درنکه کیس خبره ده. پاکستان کې غټ مسله دا ده چې هر یو اداره په خپل ډومین کې کار نه کوي. کچری یو د بل ادارې په اختیاراتو کې یا په پاورز او فنکشن کې دا انټرفیرنس کول بند کړل نو پاکستان ډېر ښه شي.
دا روانه چې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان په نومبر کال 2019 کې فیض آباد کې احتجاج پیل کړ چې ګنی د هغه وخت حکومت د ټاکنو قانون کې د ختم نبوت سوګند د یو سازش لاندې ترمیم کړي، چې وروسته حکومت دا یو غلطي وګرځوله او واپس یې واخیستله. خو یاد لري فیض آباد لارا تر 20 ورځې تړلې وه چې اسلام آباد او پنډی تلونکو راتلونکو ته لارې بندې وې. له هغې وروسته د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ جسټس فایز عیسی او جسټس مشیر عالم کال 2019 کې فیض آباد درنه قضیې از خود نوټس راغونډولو وروسته حکومت قانون نافذ کوونکو او استخباراتي ادارو او پوز د رسنیو څنګه ته لارښوونه کړې وه چې دوی په خپل چوکاټ کې دننه باید کارونه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان راپور مورده د سند صوبې په یو شمېر نور خارونو کې اوسېدونکو پښتنو داوه کړې ده چې له 1300 راهیسې پولیس د بې اسناد د افغان کډوالو په نوم نیسي، تاڼو ته بیایي او ورڅخه پیسې اخلي. دوی پرون مشال ایډو ته ویلي دي چې پولیس پښتانه کاروباریان نیسي او تر 100 ورځو پورې په تاڼو کې بند ساتي. بلخوا د سند کورنو چارو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې تر ځینو شکایتونو وروسته یې چارواکو ته امر کړی دی چې د پښتنو د زورونو مخه ونیسي. په دغه اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وایي چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تاڼو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14 مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترین دي، اسیکزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور په کوټه کې او په سواد کې چې کم کومونه دي، مومندان دای مکس کومونه چې کم نپری د دای ټول وړي دي. په دې کې د جمشورو کوټرینه هم خلک وړي دي، ادرابات شار نه خلک وړي دي، لطیف آباد اردگرد چې کمی علاقې دي، حالانا کیسا ورسره بدین علاقه دا هغه ځنه هم خلک را وړي دي.
جان محمد خان زیاته کړي چې اعلی پولیسو چارواکو سره ډیپټی کمشنرانو او نورو سرکاري چارواکو ته هم وار په وار خطونه استولی دي، خو تر اوسه پولیسو د پښتنو سره ناروا چلن نه دی ودرولې. د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو سره روان چلن باندې بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ نور ګوندونو او مدني فعالو هم په سن حکومت او پولیسو سختي نیوکې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې مشر سلیم خان ترین د نومبر په 14 مشال لیډیو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي، کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم 100 ورځې دروازے پتانوں کی بند ساتل کی گی
ٹول سن کے کم ظلم جبر نہ روا دا پشتونوں سر روان دا راغوان کڑوال بانا عام افغانان امنی سی بیا دا آغا پا آڑ کے دا خیبر پشتونخوا پشتانا دا قبائل پشتانا دا کوٹ پشتانا دا ٹول تلاسونا چولی دی ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پختانا مونی سی خدا آغا دا نادرا دا ویریفیکیشن عمل دمرا ناکارا دی چی وس پاکستانی پشتانا تقریباً نر وزی سینٹر کے بند پلاکب کے بند شناختی کارڈونا جمسیوی موبائلونا جمسیوی
سلیم خان ترین زیا تکڑی چی دا تیر و سور جرحسی پا حیدرآباد جام شورو او دا سن پا نور و سیمو کی گنش میر پختانا پولیسو پا دی طور پور تکڑی چی دا سو بی اسنا دا افغان کڑوالیی سلیم خان وائی چی دا گن غڑوی پا تیر و سور جو کی حیدرآباد جام شورو او نور و سیمو کی حق پختانا او قانونی اسناد لرون کی افغان کڑوال دا تانو نارا خوشی کڑی چی پولیسو دا بی اسنا دا افغانانو پنم پورته کړی وو بلخوا د سن حکومت دا تور رد کړی او وایي چې چاته هم دا اجازه نشته چې په صبح کې میش پښتانه یا د نورو سیمو خلک وزوروي د سن د کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر حارث نواز د نومبر په 14 په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل دا ډول ځنی شکایتونه ورته شوي وو دوی د مخنیوي لپاره چارواکو ته لارښوونې کړې دي
ډیپټی کمشنر نادرا ایس ایس پی اور اس کے بعد اسپیشل
دے وائی ڈپٹی کمشنر نادرا دا پولیسو ایس ایس پی او اسپیشل برانچ دا لارخوینی شوی دی سوک ہم دا اجازہ نلری چی پاکستانی پختانا یا بل وگڑے وزوروی مونگ تا سا شکایتو نراغلی ہو خوٹولو چارواکو تا پسختی سرویل شوی چی سوک ہم ونزورولی شی یوازی بی اسنا دا افغان کڈوال نیول کی گی رجسٹرڈ افغان کڈوالو تا ہس سوک سنشویلے دوی تمنگ ہس نوائی دا پداسی حال کی چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومبۍ نیټې راهسې پیل کړي او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د فروری پر 8 په هیواد کې انتخابات کوي په خیبر پختونخوا کې د ګوندونو مشرانو سیاسي هلې ځلې زیاتې کړې دي په دې لړ کې پرون د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری په اپټ آباد د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن په نوخار او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په بونیر کې ولسی غونډې کړې دي بلاول بوټو زرداری د ګوند غړو ته په وینا کې ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید د ولس د رائے احترام وشي مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې ګوند نور پر پخوانی ولارو تک ته تیار نه دی او ایمل ولی خان وایي چې غیر جمهوری قوتونه دی د ګوند مخنیولو هڅه نه کوي تفصیل غلام غوث راکړي
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 نیټه په ایبټ آباد کې د خپل ګوند د کارکنانو کنونشن ته په وینا کې ویلي دي چې تر څو د ولس د رایو احترام نه کیږي نو هیواد پرمختګ نشي کولی چې تاسو څوک په دویم ځل یا څوک په څلورم ځل وزیر اعظم جوړوي د دینه غوره داده چې چاته موقع نه ده ورکړی شوی نو هغه له یو ځل موقع ورکړي د پاکستان دولت سره زما دا جمنه ده چې زه به تاسو نه مایوس کوم بل خو ته بیا د خیبر پښتونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند د کارکنانو کنونشن ته په وینا کې د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې دوی به د پښتنو په خاوره په خپل وسیلو د خپل اختیار لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او غیر جمهوری قوتونه دي د هغوی د لارې د نیولو څخه ډډه وکړي
زمونږ چا سره دښمنه نشته خو مونږ د ټوپک په زور د کوتک په زور یا په بل زور طاقت او طاقتور نه منو واحد او واحد طاقت یو وار بیا دوراوم او هغه عوام دی پکار دی چې دا ټول خلق دی د طاقت ته سرنډر شي کو هغه د پټ والا دی کو هغه د ټوپک والا دی کو هغه د قلم والا دی کو هغه هر دفتر کې ناشته دی عوامو ته پکار دی چې سرنګو شي سرنډر شي طاقت ته دی عوامو دی.
بیا د نوخار په مانکی شریف کې د جمعیت علمای اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند کارکونانو غونډې ته په وینا کې د هیواد په اسټبلیشمنت نیوکې کړې دي چې د ناسمو پالیسیو او فیصلو په وجه هیواد د بدامنۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دی او په کار د اوس په پالیسیو کې بدلون راوستلی شي.
75 سال همنه پرانی لکیرو کی پیروی کی
15 کاله مونږ د پخوانیو کرخو پیروي وکړه او چې 200 نو هغه مو منله اوس مونږ نور د دې عناصرو منلو ته تیار نه یو. په پښتونخوا صوبه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیاسي مشرانو هلې ځلې په داسې مهال تېرې شوې دي چې د انتخاباتو کمیشن په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د پروري 8 نیټه اعلان کړې ده او د ټاکنو د کمیشن سره ثبت شوي ټول سیاسي ګوندونه په مرکزي او صوبایي کچه د واک ترلاسه کولو لپاره ولسته د خپل انتخاباتي منشورونو او بیانیو په رسولو کې مصروف دي.
اردن کوم د سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په پولا د پاسپورت او ویزی د شرط خلاف د سیمې ماشومانو احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهره چانو چې د ډیرو عمرونو له 8 څخه تر 12 کلونو پورې وو د چمن د پرلت د ځای څخه پیل وکړ او د چمن ضلعي انتظامیه دفتر پورې لاریون وکړ. د بلوچستان کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد د روانې میاشتې له 18 څخه تر نامعلومه مودې پورې د کار بندیز اعلان کړی دی. بلخوا په کوټه کې د وابډا چارواکي وایي چې کروندګرو ته د اربونو روپو بلونه پاتې دي چې له کبله ورته د 3 ساعتونو نه زیاته بجلی نشي ورکولې. تر کراچۍ وروسته د سند په یو شمېر نورو ښارونو کې میشتو پښتنو هم داوا کړی دا چې پولیس د بې اسناد افغانانو په نامه نیسي او زوروي. بلخوا د سند چارواکي وایي چې پولیس یوازې د بې اسناد بهرنیانو د نیولو اجازه لري. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ویلي دي چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د افغان زده کوونکو لپاره د وظیفو دریم پړاو پیل کړی دی. کمیشن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ یا وظیفې لپاره داخلي پیل شوې دي. په دې پړاو کې د 4,500 افغان زده کوونکو د زده کړو لپاره کوټه ایښودل شوې ده. او امریکا وایي د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان پرون یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې واشنگتن د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د ستونزو د حل لپاره د سولې د خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرونه مو ورده اوریدونکو، سترازو زینو سیمایزو نړیوالو چارو ته د اسرائیل لوی درستیز ویلی دی چې لغزه تړانګ څخه به د اسرائیلی ځواکونو پوځي عملیات نور سیمو ته وغځول شي. هرزی حالی وی زیاته کړی دا چې دوی د غزه تړانګ په شمال کې د پوځي نظام شندولو ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزه تړانګ په عمده روختون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشی کړی ده. نور معلومات په دغه راپور کې ورو.
د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز هرزه هالیوی نن له غزې تړانګې نورو سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو د پراختیا خبر ورکړی دی. د جرمني خبری اجانس په حواله هغه ویلي، موږ د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې سوي یو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز نن جمعه په غزه کې د خپلو پوځیانو د کتنې پر مهال زیاته کړې چې دوی پوځي عملیات به په نورو سیمو کې هم دوام کوي. هرزه حلیبی ویلي، د فلسطینیانو د حماس ډلې قومندانان باید په سیستماتیک ډول نابود او زیربناوی ویجاړ کړئ سي. د هغه پوینه د دې کار لپاره باید نور سیمې هم د پوځي عملیاتو له کبله په نشه سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پولیو ځواکونو د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز کړی دی. خو اټکل کېږي چې دغه عملیات د غزې د جنوب هغو ساحو ته هم وغځول سي چې له وړاندې ورباندې هوایي حملې سوي دي. اټکل سوی چې د پوځي عملیاتو پراخوالی به په غزه کې بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د 2 میلیونه او 2 لکه اوسېدونکو له ډلې 1 میلیون او 6 لکه د جګړو له کبله نورو سیمو ته کډه سوي دي. زیات بې ځایه سوي کسان وروسته له هغې د غزې په جنوب کې ځای پر ځای سول چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمال له اوسېدونکو وغوښتل چې له سیمې ووځي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تاړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشي کړې ده. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې نن هم په غزه کې د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بندېدو د هغو ملکي فلسطینیانو په باب اندېښنې زیاتې کړې چې په دې ودانۍ کې دننه راګیر پاتې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځیانو تېره چهارشنبه د غزې په شمال کې پر الشفا روغتون یرغل وروړ، دغه روغتون د اسرائیل د پوځي عملیاتو د تمرکز په عمده ساحه بدل سوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي په دې ودانۍ کې د ساوق او ادارې مرکز لري. نن هم د انرژي او تیلو د نه اکمالېدو له کبله په غزې تړانګه کې مخابراتي خدمات په ټپه ولاړ دي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یو بل راپور ته د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف ویلی دی چې د مامورانو یو ډله له پاکستاني چارواکو سره هیواد ته د پور د دویم قسط پر ورکړې سلا شوې ده. ایم ایف البته د نومبر پر 15 په یو بیان کې زیاته کړې ده چې موافقه باید د هغه ادارې اجرایوي یا اگزیکټیو بورډ منظور کړي چې ورسره سم با پاکستان ته 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي. شنون کې وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مالی مسلو هواري لپاره کوټلې پالیسی یا تګلارا جوړه کړي. تفصیل د فرخنده اسد پر راپور کې.
د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ هغه هیواد ته د پور د دویم قسط ورکولو په اړه موافقه شوې ده. ایم ایف د نومبر په 15 په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هغې ادارې د اجرایوي بورډ په منظورۍ به پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکړي. ایم ایف وایي د دوی د کارکونکو پلاوی د نومبر له 12 څخه تر 15 پورې د پاکستان سفر وکړي چې پکې د هغه هیواد د اقتصادي او مالي اقداماتو لومړنۍ ارزونه لپاره له چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال تاج حیدر وایي دا یو ښه خبره ده، خو پاکستان باید د خپلو اقتصادي مسلو د هواري لپاره خپل یو کوټلې پلان ولري.
اب یہ فرسٹ ریویو کی سیکنڈ چانس کے لیے ڈسکشن تھی جو کہ دو
د پورو د لومړنی جاج یا ریویو د دویم قسط لپاره خبرې وی چې د نومبر د 2 مینا تر 15 پورې وی. د دوی ترمنځ اوس تړون وشو. اوس پاکستان د هیله لري چې د یوې میاشتې دننه به ایم ایف خپل رپورټ اگزیکټیو بورډ ته رالیږي. د دغې د منظورې وروسته به ایم ایف پاکستان ته 200 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ګټه به دا وي چې له دې سره به نورې نړیوالې ادارې لکه ایشیایي ترقیاتي بینک، نړیوال بینک او ځینې نورې ادارې له پاکستان سره مالی مرسته کولی شي، خو مسله دا ده چې دا هم پورا نه ده.
ایم ایف په خپل بیان کې ویلي چې د انرژي یا توانایي د بیو سمولو پاکستان ته د بهرنیو اسارو یا پیسو ورتګ له کبله مالی فشار کم شوی دی او داسې ښکاري چې د ګرانۍ او افراطي زر کچ هم په راتلونکو میاشتو کې کم شي. خو بلخوا د کالی اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډیو ته وایي باید د پاکستان حکومت د خپلو اقتصادي مسلو لپاره پر نورو ممکنه لارو هم عمل وکړي.
د پاکستان نشاط تم یو ریلیف ته پوهې نام یاشتو پاکستان چې همدغه پاکستان لږم پکار دي لکه ګدو د خپل فاندامنٹل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټه خسارت کم دا کمولي او دمه دا چې زموږ چې کم دا بیرونی خسارت دا کمولي دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا زموږ ته فاندامنٹل دا کارونه چې حکومتونه نه کړي کنه دا څومره پکې چې کم دي کنه دا اړيږي.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو اربو ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې له آی ایم ایف څخه د پور د نهم کیس ترلاسه کولو هڅې کولې خو د 2022 کال له نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار و. په دې ترڅ کې د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف ترڅنګ د پاکستان لوړپوړو چارواکو د آی ایم ایف له مشرانو سره یو شمېر ناستې وکړې او د پیسو د نړیوال صندوق د شرطونو پوره کولو لپاره یې ګامونه پورته کړل.
د آی ایم ایف د چارواکو او پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو په اړه د فرخند اسد راپور تاسو ورېدو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې د سویزرلند د پرمختیایي ادارې په مالي لګښت د اوبو کانال یا نهر جوړ شوی دی. له دغه نهره 900 کورنۍ ګټه اخلي او شاوخوا 15500 جریبه ځمکه هم خړوبوي. د افغانستان د نورو سیمو په څیر د پکتیا اوسیدونکو هم د سکولو د اوبو او د فصلونو او باغونو د بخور لپاره د اساسي نهرونو او ولو لکه مخ سره مخ دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه معلومات را.
د نوومبر په 15مه د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو د یو سربند او کانال پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. د پکتیا د اړیکو دفتر مسؤول شریف الله ایوبی مشال راډیو ته وویل
د سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 15400 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي دوی له مخکې مجبور وو چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپلې اړتیاوې ورڅخه پوره کړي. یو تن ځایي اوسیدونکی حکیم شاه وایي
خو هم یو سربند موجود وو چې هغه به کله سیلابونه براو نو د کانالونه به ډک شو بیا به قامونه راووته په کور په کور باندې مثال نغد او پچشت به د کانال رسب کړل خو اوس د دې سربند موږ راضي وو خدای کار وسو.
ځایي اوسیدونکي وایي دوی لپاره د یاد سربند او کانال یوه بله بنسټیزه ګټه دا ده چې تر دې وروسته یې د سیلابونو له زیانه کورونه کلي او ځمکې هم خوندي شوې. یو بل ځایي اوسیدونکي امانت خان وویل
نو بند موږ ته ډېره ګټه فایده وکړه خو په دغه بند باندې دلته ډېرې شخړې کېدلې جنجال به پکې د اوبو په سار باندې چې تا واړولې او ما واړولې اوس خبره نسته.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډېرو اوبو لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1% برخه استفاده کوي.
د نجیب الله لوخیل راپور مورید او د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2023 کال د فروری په 8مه عام انتخابات کوي. پر هغه ورځ به په لومړي ځل په قبایلو کې هم په یو ورځ د قامي او صوبایي اسمبلیو لپاره انتخابات کیږي. تر دې مخکې په کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو نماندان منتخب شوي ول خو دا کار تر عامو انتخاباتو یو کال وروسته شوی و. البته ګوندونه وایي چې په قبایلي سیمو کې نامنی خایي ورته د انتخاباتو کمپاین ګران کی. په دغه اړه معلومات شنواز ترکزی راکړي.
تر دې وړاندې په زمشو ضلعو کې د قامي اسمبلی انتخابات خو کېدل ولې د صوبایي اسمبلی انتخابات په اول وار په 2019 کې شوي. منتخبه صوبایي اسمبلی په 2013 کې په وجود کې راغلې وه خو د ځینو آئینی کړکیچونو د وجې د زمشو ضلعو انتخابات شاوخوا یو کال پس شوي. دا چې د قبایلي ضلع ولس د سیاسي کولو ورته د جمهور نظام د فائدې او په انتخاباتو کې د نارینه او زنانو د برخې اخیستو لپاره سیاسي ډلې باید څه وکړي. مشال ریډیو تر ټولو اول د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر او د قومي سملی پخوانی غړي ساجد مومن سره خبرې کړې.
عدل تبا مختلف پارټي په مختلف سلوګان باندې دلته الیکشن لړاوي، هغه د خپل خپل منشور د قبایلو حوالی سره واضح کی چې نیکست 15 کال کې موږ څه کوو. عادي الیکشن کې خو زه دا ویم چې دغه سره سره په کار داد چې قبایلو ته سیاسي ازادي ورکړل شي، د دهشتګردۍ خلاف چې کم جنگ دی یا دلته کم کوششونه دي، د امنومان د پاره ټول ملک د پاره د قبایلو آزاد الیکشن چې کوم دی د انتهایی ضروری دی چې قبایل چاته ووټ ورکړي. په کار داد چې چاته په بیلټ باندې دلته څوک بدلون راوستل غواړي چې هغه ته د خپل رائے چې کم د اظهار دی چې هغه په آزادانه تور باندې وکړي.
د قبایلی ضلعو انتخاباتي یا انتخابي نظام په 1999 کال کې د بالغ رائے د هیمانه هر هغه تن چې شناختی کارډ به جوړ وو د رائے ورکولو د حق ورستو بدل شو. تر هغه وړاندې به د سیمې ملکانو د قومي سملې لپاره کاندیدانو ته رائے ورکوله چې د هغه ملکانو شمیر به په غټو غټو قبیلو یا خیرونو کې د شمیر یو څو تنان وو. په 2018 کال کې آئینی ترمیم وشو او هغه ترمیم کې د قبیلی سیمو ولس ته سیاسي حق ورکړی شو چې دغلته به خلک د سیاسي ګوندونو د سوري او د سیاسي منشور د لاندې انتخابات کولی شي. په 2018 کال کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا صوبه کې ورګاډې شوې، د آئین د لاندې ورته د خیبر پختونخوا سیملې لپاره د کاندیدانو انتخابولو حق هم ملاو شو. د سیاسي ډلو کاندیدان به څنګه کوي چې د قبایلی ضلعو د ولس محرومۍ ختمې کړي؟ مشال ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز نه کړي.
دا مولس باور جګم ده په سیاست باندې په پارلمان باندې پیدا کول لپاره زوري داده چې مونږ په خپل تقریر او تحریر کې په جلسه او جلوس کې او په جرګه کې جګم ده عام ولس ته په دې اړه باندې باقاعده هر وخت خبر ورکړو چې دوی په سیاست باور پیدا شي، دوی په پارلمان باور پیدا شي، او بیا چې کوم نمائندگان دې ټاکي کاغه ایم پی ایس دی او کاغه منیج دی، نو د دې د اهمیت په اړه ورته په روان کمپین کې مسلسل هر ګون خپل خبر ورکړي چې زه که تاسو د ماته رای راکړی یا زه منتخب شوم نو زه دا پروګرام لرم یا زما پارټي دا پروګرام لري.
دا چې د زم کېدو شاوخوا 15 کاله پوره شو، خو بیا هم د قبایلي ضلعو ځینې سرکاري ادارې د پاکستان په ملکي قوانینو کې لا هم پوره په پوره نه دي داخل شوي، لکه د خاصدارو او لیویز چې لا هم په مکمله توګه پولیسو ته نه دي اړول شوي. نو بیا دا چې تر دې وخت ځینې خلک داسې هم غړي چې د دې اوس هم د پخوانی فاټه د قانوني نظام د لاندې ژوند کوي، نو د دې وجوهات کې دي چې د مشال ریډیو دغه پښتنه د قومي وطن پارټي خیبر پښتونخوا یو مشر ډاکټر فاروق افضل مومن داسې جواب کړه.
سو د انتظامیه چې کم دنو هغه مغزور روایت کې روان دي، دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې زم خوشوي خو هغه کمی وادي چې شوی نو هغه پوره نشوي. غیر ضروری کارونه مخکې کړل او ضروری تشا ته پاتې شو، نو په دغه وجه باندې د دې قوم د دې خلکو چې کم دی په دې باندې یقین نه کیږي چې را مونږه پښتونخوا کې زم شوی یو.
په سیاسي ډلو باندې څومره ذمہواری پرېوځي چې ګنه دوی باید څنګه دغه ځلو ولسته ځان ورسوي، او که یو ګوند په واک کې راشي نو هغه تر ټولو اول څه وکړي چې ګنې د قبایلي ضلعو د خلکو ژوند ورسره ښه شي؟ صحافي او تجزیاکار رفعت الله ورغزي مشال ریډیو ته وویل تر ټولو اول باید سیاسي ډلو ته د انتخابي مهم د پر ځای میلاو شي، ځکه هغه ضلعو کې امنیتي وضع ډیره خرابه ده.
خو اوس دا دي چې د سیاسي جماعتونو ډیر کردار جوړیږي چې هغه په دې باندې لکه یو خو ته چې دی اوپن دا کمپین اجازه ملو شي چې هغه بالکل خلکو ته ځان ورسوي. نو دا چې دی یو ډیزل مطلب لکه دا په دې کې به دا پہله ځل دا الیکشن کیږي، نو وادي شي وي هغه وادي هم پوره کړی شي، او لږ مطلب دا چې فاټا ته او دا فاټا خلکو ته دې نظر باندې وګوري چې دا مطلب د پاکستان خلک دي.
در روان کال پاتم فروری انتخابات اعلان شوی، دغه انتخابات کې به د پخوانی فاټا یا د موجوده قبایلی ضلعونه د قومي سیملې د پاره په شپږو څوکیو، ولې د خیبر پختونخوا صوبې د سیملې د پاره په شپږو څوکیو د رای خستو په صورت کې کاندیدان کامیابیږي. دغه انتخاباتو د پاره لا هم د کومې قبایلی ضلع نه انتخابي جلسې خو نه دي شروع شوی. البته د عوامي نېشنل ګوند لخوا د باجوړ او ځینو نورو ضلعونو د صوبې سیملې د پاره کاندیدان نومول شوی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
او د افغان زده کوونکو لپاره د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د علامه اقبال په نامه سکالرشپ دریم پړاو اعلان شوی دی. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا وار به هم 4,500 زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې د دغه وظیفو یا سکالرشپ د لاندې داخله ورکړي. تفصیل زبنګ د همکار فرهاد شینواری پراپور کی.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان محصلینو لپاره د علامه محمد اقبال سکالرشپ پروګرام دریم پړاو بحال کړی او تر نومبر 1 نیټه پورې په کار د ریزی ورته جمع کړل شي او دا وار به هم لږ تر لږه 4500 افغان محصلینو ته د پاکستان په مختلفو کالجونو او پونتونونو کې داخلي ورکړل شي. په دې کې میډیکل یعنی طب، انجینیرنګ، زراعت، منیجمنت او کمپیوټر ساینس شعبې شامل دي. افغان محصله تهمینه بیبی مشال ریډیو ته وایي چې په دې سخت وخت کې چې هلته په افغانستان کې د نجونو په تعلیم محدودیتونه لګېدلي، نو دا دوی لپاره یوه ښه موقع ده چې د علامه اقبال سکالرشپ نه ګټې پورته کړي.
بورسیه ته اپلای کول زمونږ ژوند ته تغیر ورکړ، زمونږ ژوند یې بدل کړ. هغه نظر چې موږ درلود هغه یې کاملا متغیر کړ او تغیر یې ورکړو. زه اوس فلان ام ایم ڈی ډیگری لرم، ام ایم پی ایچ لرم، پبلک هیلتھ کې ماستری کړې ده. شخصا زما لپاره چې غواړم خپل زده کړې نور هم پیاوړې کړم، یعنی خو بیا هم غواړم خپل پی ایچ ڈی مې ترلاسه کړم او نور زده کړې هم وکړم. په دې باندې یعنی زه قناعت نه لرم، نور زه باید خپل علمي تجربې نور هم زیاتې کړم.
د خیبر میډیکل کالج یو محصل عنایت الله مومند هم را سره په دې لړ کې خپل احساسات شریک کړل.
د دې څومره فیسلټی داغه ایچ ای سی په خپل غاړه باندې اخلي، کداغه د ویزې مسلې، کداغه د اسټل مسلې، کداغه د پنتون سو پرابلم وی، او د هر ماسل ته چې دې سره سره د کوم د دوی چې کوم پیسونه دي، د پیسونه هم د ایچ ای سی د سایډه ادا کیږي. اوس د نیو کوم چې سکالرشپ اناونسمنت شوی دی، ډیفینیټلی چې دا د تاسو ته ډېر ښه معلومات دی چې د جمهوریت د سکوت نه را پدې خو باندې دغه لړۍ بند شوی و چې نن یو ځل بیا دغه کولو شول د خلکو په مخ باندې او اپلای یو ځل بیا لګیا دي ماسلین کوي.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن وایي چې دې سربا د دوه ګاونډي هیوادونو د عوامو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې شي او د افغان زده کوونکو ته به الاونس یا اعزازیه، کتابونه، ټیوشن فیس او د هاسټل فیسونه هم ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مورد اوس راځي. او کلتوري راپور ته د پېښور ایڈورس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علوم وړومبۍ اداره وه چې په کال 1900 کې د چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. دې ادارې په تیره یوه پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یو یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه د ځانګړي راپور اورو چې په ایڈورس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفې استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقی جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې دا سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډېر معتبر استاد ښاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخیستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا ډاکټر ایڈمنڈز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنڈز سره دوی سره تیر راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته د پښتو یو دغه پکار دی, یو اداره پکار ده, یو ځای پکار دی, دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو, نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی, د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي, چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو. نو غنی خان خو ورس کالج تک ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د 1900 لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه, مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل غټه خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو وي ابو وي خو ټکر سي به عمر د روس کالج کوستون خو نو او دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي خو دغه به تیم چې دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاء الله بس هی ټکو سامنے دنیا پسی پجاڑم کر
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي, د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونې دي او دې په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خودې دي. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلویزیون سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وړومبی افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه او دغلته د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړي دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکی نوی نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ویل چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړې وړې مشاعرې د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمانو ترمنځ به مو مباحثې کول، علمي مباحثې په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورټس کالج پرزیدنټ وم، هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورټس کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولي دي.